السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې تخرا غلاست وایم نن جمعه ده 1400 کال د لړ مقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر 1 پیل په خبرونو کو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورټ کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللي دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم دا راز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هرارې کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپل کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کوله. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشنونه شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستو ایم از صفی ولاستان اگزام تخنیکی چاره بهروز دلیری مختوری رازو اول مطلب تا طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه وکړه. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او خطر په منځګړي توبې د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په دغې پنځه مادهیز اعلامیه کې راغلي چې ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا وکړه. راتلونکي خبرې به د نومبر په شپږمه استانبول کې پیل شي او هم به ټولې ښکېلي خواوې داسې یو څارونکی میکانیزم جوړ او پلی کړي چې د سولې ټینګښت تضمین او سرغړونکی لوری جریمه کړی شي. ترکیه او قطر همداراز چمتووالی ښوولی چې له دواړو خواوو سره د دایمي سولې او ټیکاو د ترلاسه کولو په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو تایید کړي چې خبرې پای ته رسیدلې او دواړو خواوو موافقه کړې چې نورې خبرې به راتلونکو غونډو کې مطرح شي. هغه ویلي افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوي او نه لاسوهنې پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و، د دې پریکړې سره پای ته ورسېدې چې دواړه خواوې به بیرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي. په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15 تر 30 روانې وې. د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني وکو ترمنز رامنځته شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورزنګ په نوم د حکومت د مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزی سره خبري کړې وي. خغلی اتکزی په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه لیدلې او د خبرې یارانو بیا ازادي نه لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیر بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو کلک نیوکه وکړي چې که خبرې ناکامې شوې نو دوی برته حمله ته دوام ورکوي. د خغلی اتکزی بشپړ مرکه د ازادي او مشال رادیو په ویب پاڼه باندې خبره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خبرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کیږي د هغې نتیجې سره ازیا به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کې طالبانو حکومت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر خان سوال جواب کو بس په دوو درو فکرو کې نشي کېدلی. افغانستان کله هم د پاکستان سره د جنگ نه خواهش کړې دي نه دعا کړې ده. پاکستان ته دوه جګړې پیښ شوې په 1955 کې او په 1993 کې پاکستان مات شو. په دواړو کې افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې چیک دی زموږ د هند سره ډېر ښه نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو منځ کې یو ملک راغلی شوی یاست. هند زموږ سره پر اباسین باندې دغاو لامونه نیولې تر اباسین افغانستان او د اباسین لاندې هندوستان وو. لیکن تاسو جګړه ده زموږ د خوا بېغمه اوسئ. د ظاهرشاه په وخت کې هم بیا د درې به په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي. اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا د دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزي مباد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار ده. ده رژیم په دې ځمه واره دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې ځمه واره ده چې دوی زه ستا ازادي دفاع کوم په کار ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای. خلکو دا کړی وی بلکې ورته د یو بیا روان دي د نوي جنګ تیاریانې ورته کوي. افغانستان له دغه سره جنګ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه لاندې ته چې ته دغه ښه یې لاندې ته چې ته پوهېښې ښیې چې دا سیب دی دا مڼه ده دا پیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لري یارانو په ژوند ازادي نه دي لري. دا به په یو خبره نه سره پوهېږي افغانان په چا پسې نه دي راغلي. دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي. موږ ملک ته بجې دغه یو اوسېدونکي یو دا په دنیا کې نه دي شوي چې مذاکرات روان وي او څه مذاکرات په مخکې وایي که دا کامیاب نه شو زه مله کوم بسم الله وک دا لیونتوب دی. دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کېږي او د دوی فوجان هغه وژل کېږي او دا موی چې افغانستان کې د هغې مرکزونه دي دا مو چې مونږ ته دفاع حق دی چې په مونږ حمله کېږي. تاسو د پاکستان د دفاع دا حق منئ یا دین چې څه وایي؟
دا حق ولې خبره دا ده چې روسیان په دغه ننوتل په افغانستان هغه وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 3 ټوپک په 1000 روپۍ روسیان ننوتل تا معنا هغه ټول قوتونه چې امریکا یې رهبري کوله او مخکښي یې پاکستان جاسوسي ادارو کوله تا کلاشنکوف راوړلی ماکرین ته په 3000 روپۍ ملټري ویپن په 3000 روپۍ راغلی زما د کور دروازه کې تای کښېښو په څلور نې کارتوسو په خپله په دې جنګ کې ډېر لوی استاد چې د خلک یې ترنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وایي چې موږ نن 15000 خلک د دنیا په ډېرو خطرناکو لغه کې ترن کړل. بیا دوی دغه غلطي وکړه. دنیا کې څوک دا نه کوي تویل خان، په دنیا کې څوک دا نه کوي.
محمود خان اتکزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
یو بل لیت مشين چې ورکی دا مشنان یو مشين دغه ساتي تا درې او ویني وزیر پنځنی وزیر د ګر جهان انسانان په کې د ریجی به خلکو په اړه تا ترن کړ او به د خوشي لخر د خواري روان بمو د خواري روان خطرناک تا به ټول ملکونه تویل شروع محمود سره خیال کوي دا بمونه الزول شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه الزول شي د پلان سره خیال کوي دا شتنګر میزایل چرول شي د پلان سره خیال کوي دا خټونه خاورونه بم جوړول شي تا خوش کړ او بیا دې ګر جهان په جهان کې دا نو ستاسو جنګ ختم شو په جهان کې چې هر چیرې یو څوک شاوني په الجزائر چې دی الجزائر په افریقا کې چې یو څوک ونیو شو چې پولیس په دوی چې ماتي وو ترنګ چیرې کړی نو شرنګ په کوټ کې کړی ترنګ چیرې کړی شرنګ په کوټ کې کړی دا خو یو فرضي کې عبادت سبا یې هم اورده توس دا خو تاسو جوړ کړی دا
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوګیست د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو وس په ورشو د اتلولي موضوع البته د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولي خپل کړی. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-0 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتلولي و. ایران دویم مقام وګټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید. د افغانستان لپاره د لوبي په لومړي میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول واه. دویم ګول هم علي احمدي په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټه اخیستنې ترسره کړ. ایرانی ټیم یوازې یو ګول ترسره کړی شو او تر پایه 2-1 وروسته پاتې شو. د افغانستان او ایران د فوټسال دا لوبه له څو لانجمنو شیبو ډکه وه چې څه ناڅه یې په لوبې سیوری غوړولی و. که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بالاخره ایرانی لوبغاړو تر ګټې اخیستنې 3 وانخیستلی شوه، خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډېرې لانجې او فاولونه وکړل. د لوبې ختمېدو ته یوازې 15 پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول ترسره کړ. هغه همداسې چې کله افغان ګول ساتونکي احمد اسماعیلي وتوانید د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړي او د ګول مخه ونیسي، ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکي د پښې په ضربه یا لغته کلک واه. دا پیښه د لوبې داور له نږدې څارله او ایرانی لوبغاړی سمدستی د سره کارت پور کولو له میدانه بهر کړ. دې شیبې د ایرانی روزونکو لوبغاړو غوسه وپاروله او لوبه د څو دقیقو لپاره وځنډېده. د ځنډ په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د برید په تکل ورغلل او لانجې سره وکړې، خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا له کومې لویې پیښې پرته دا شیبې کنټرول شوې. داورانو د لوبې د وروستیو 5 تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري، دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او لوبې بهر کړل. په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبې وروستۍ 5 په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بلاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولي او ولولي وی چې جشنونه او ولولي وی چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولې. په بحرین کې د ځوانانو د اسي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د ولس کلونو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبي وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه لس پر 2 ازبکستان ګټلې و. دویمه لوبه کې کوربا بحرین 0-0 مات کړې و. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پایلو به په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسید او په پایلو کې هم د ایران ټیم 2-1 لمخې لري کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تریتم کول، پر رسنیو او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګ پر خزینه کارکونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګ د نه منلو وړ دي. ښاغلی بنټ خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولای شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوي خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړې دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کار کولای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر لسو کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین لس ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر لسو کلونو دي د شرې ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شرې ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي لس ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله اميري مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلو نوموړی کمپاین به لاس پر دوام کوي د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو البته هغه ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي دا کمپاین به جماعت په جماعت مدرسه په مدرسه مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي
مسؤلین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار هلمند سابل نیمروز اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګذر ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي
موږ په د خوستې ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره وایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي
روختیا پالان وایي شری و ساری ویروسی ناروغي ده چې ډیر ژر یو کس نه بل کس ته د ټوخي پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي د شری نخې عموما د ویروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي لوړه تبه وچ ټوخی پرنجي او زکام د سترګو سوروالی او اوښکې د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب سینه او بغل دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي
آزادی رادیو ته واقعی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقی چارو شنون کی وای په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملې پر رواني ستونزو اخته شوی. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. د سرګندونې داسې مالکیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له عمله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسر میشه کې جرمنی آمدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیلا بیل اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنون کې وي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډیر په جرمی پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان ان یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دی ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې د دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر مهرباني ډک برخورد کوي، ځکه پیژري دردي کې چې دوی مهاجر دي او دوی د دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او دا سم پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا نه قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانان هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بله مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي وه د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د له شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېری افغانان میشت دي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسا کې میشته مدني فعال او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښیلتیا په اروپایي هېوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوسمهال په کابل کې ډیر دی او چې خبرې ورسره وکړو نو په بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځي د خاغلی راغب لخولي دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژنې.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې ځګندلای ځان تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په خار کې نور اکثر ځوان یا اکثریت ځوان نه ډېر ځوان نه د کابل په خار کې کړای. په کابل کې مې ځوان دم کړای درس هم ویلای او تګ را تک کلی ته تر وڅ لرمه التا زم راځم خو ځوان دا او کاروبار مې کابل کې ده. د کابل په خار کې د بسم الله شهید په نامه لیسا چې هغه مې تکمیل کړه. دا هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د مکلګ د خبريالې کورسونه دا تعقیب کړو او بیا ورته ورو او ختمه کاروبار او تجارت بیا موږ لږ کاروبار شروع کړو. کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ مادر پښتون واټ کې همالته م دفتر او کاروبار او دکان هم کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې هم مې خپله شاعري کوله هم مې خپله مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مختدي و او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروف ساتلی نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، لکوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سره پیسیا سره شاعرانه تجارت کی دا نو یې هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه روز کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ نوی خوان نوی حسن لري نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی. دا ډېر یو ښه ژوند ده او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خولې ده او خوان کوي نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دغه لک راته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګری سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خدای صدا چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی اور توایو او باز کتابو کی راضی چوی سفر نیم لمدا دی وینا سفر بس پر لمدا پایلم کی یا پس دکر کی یا دی تعلم تعلیم کی تاسو یواز نظری دکر کوي خو په سفر کی عملی دکر کوي عملن دین انسان عملن ځوان د خلکو دلته تاسو د دنیا اغه خایستونه چې تاسو لیدل نه یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر وال دی اغه په حساب تاسو سترګو ته تاسو لیدتا اذری دی یی نه خپل ځوانډې مشاهده لري خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي څوک چې د قفقاز اغه د خاپیرو یو کڅه چې کوي مثلا کته قفقاز ته خپل لاس دی اغه خو سم ویني اغه کولا ویني دا چې تاسو قصص دی بیا اغه په خیال کې چې دی یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره اغه مشاهده چې لري دا اغه سره ډېر تفاوت لري نو ما په خیال چې دا څه تفاوتونه پکې پیدا کیږي د خلکو رنگ رنگ خلکو ته تر اړوبت جوړیږي د دنیا څلور کونجو خایستونه ته ویني په دنیا کې په خایست کې څه توپیر نستا په اخلاق کې څه توپیر نستا په دې آبادی او په دې راویا کې څه توپیر نستا خلک څه دي زون نو تر رقم ګټه اخلي منګه تر رقم ګټه اخلو منګه کوم ځای کې کوم بوتا دي دا غو په کوم ځای کې دي منګه دا څهونه سره ورو څوار کو تړې تړې په دا راستي او توپیر نه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د خپل شعر تکمیلي او بشپړتي ما خیال دا ستدم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خوده مسله ورسته در سره چیرم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راته ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر په الوتکه کې یا په طیاره کې یو شعر لیکلای او ما سره کا تاسو غي اجازه دې ته یو شعر ده نظم ده دا زه د علیکم دوستان ته تات
مننه مهرباني وکي
او د دې نوم ده یوا یوا تپا د پسرلی مشاعره با کوم خپل یارانو سره یو یو مجلس چه حقاقیه د الهام زده کړی د زرګرانو سره یو یو مجلس یو یو ټپه به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم داسې دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور وایم نور وایم بهانغري تور کټو باندې الهنه چای چاینک کې وې شوم لکه د تا مسکاوې نرمه ګرمه نن به خ په پرک کې وې شوم مست هوا مصایره شرنګوي نسیم وګمه ګډا ګډا د پانو د پن تنبور ستار رباب سر کوي هر نوا توا نوا د زانو په دې تو دې مصایره وریږي د شګوفو د پانو پانو داران خشو چې کړه شو او لاړ پرون په دې چمن د کانو کانو باران امن کې توله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال راځي چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده خمیو چې د سرو زرو ترې دوړی په خکرو د لوګي تاو تاو کې په خخه نه یم راځي خوم با ورو ورو کلی کلی د خپل تبر په کام با کام وی زما چې تر ابده زیر ما زیر ملرو دا انگیزا دا با پیغام وی زما د خپل خاور خزانه بس پړم سو د ښکلا مظاهره کې اوسم د وښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پن په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
لتاسو ډیره زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کومه چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل دا یو باسم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې نو دمو اغهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې
تکال صاحب زه یو د سه یو شاعري کوم په خپل خیال چې تمره کوي سم کوي نه سم کوي زه شاعري ته تسلیم یم یعنی خپل په شاعري باندې د سه یو تحمیلي کار نه کوم چې د با اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم درکوي که نه یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي دلته ټکر واقع شي ما په خیال نو ټکر چې واقع شه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې په جنګ کې سوې د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني مثال به موږ ورکړو هره سا یې موږ نوې ده ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځسي هغه بېرته را ګرځوی نه هو که قالب د قالبونو یادول وي د فورم یادول وي په کلاسیک شکل هغه فورم صحیح ده نه زړېږي دا به خامه خبر ده پاتې سودا چې موږ او تاسو په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې هر څه یې ویلي دي ټول کارونه یې کړي دي بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګنی او تاتور پر کړای نو زه خیال کوم چې دا سه شاعری به خی چې ته د خپل ملکی د فرمایش تابع او ته فرمایش مطلب ورنه کې دا د ګزور شاعری
یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی د الهام شاعری
bale 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 اخ شاعری ده کنه چې د الهام شاعری نه نو بیا شاعری نه څو نه خو بیا د څه په بحث خپل پیښه د شاعرانو ته دا نو تقلید او زی تقلید
مننه دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی له پخوانیو فورمونو نه کلاسیکو فورمونو نه له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده
هو هو تکان صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم آزاد سره ما درته کمپاین په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه حتی محمد هم ما جوړ کړي یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې محمد لیکلي نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمکم یا بیت استدالیکم
او مهربانی
وایما خ ما مخبل تلور هډونا شاکل یا روانم تا تکمیل دوارو کیسه
دیر الله د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې
او پته کومه او تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعري غني کو غني کیږي توا چې مونږه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعري ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دا رخوانه راي سره و کومنګ د شاعري بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړ او دې ته خپرول تو کار دي دا ادبیاتو لمن مونږه بعد فرق یې مخیال د سی
مخکې رغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خاره لخپل وطن لخپل هواده لخپل سیمه وزي او نور هوادونو ته ځي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نو ځای بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونې کیږي
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرې سن نه کنه سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې په نوره دنیا باندې باندې په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه لاړې نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی هم ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو والوځي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخلي کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ما ته زما نظریات څومره سم
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس څه باندې تاسو اشعار مې باندې دي د ډېری نه په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه منګه تاسو ورته واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارمه په نامه د ویر دی کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لارم دی کې لږ لږ تا او بل شعري مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دی کې تا بل مجموعه لارم په نامه داڼې دی کې بیا لږ لږ تا او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندار مثلا امت دې خبرې به نه کولې ساکت ته به وو ویان دې کنه نو چې دا و څمرستاني کې باندې دا هندار دې او یو د ری مجمع لارم چې دا شپو په نامه دا نو دې کې بعضې شعرونه واړستا او بیا څه کېستا مثنوی لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نور ژباړه لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو اندیسته مسالګه ده چې د نړۍ په فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بل مجمع یو بل کتاب دی چې په نامه د هغه مپینین سیتل پاتې دی وي د بیدل روان او د نکاح مسایل ګټوینې سم نیمایي هغه دا نیمایي هغه د بیدل روان په باره کې د دری زدي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بیدل د کوم ځای وو کلری میواز یا دیپان لري عام خلک نه لري نو ما دا شیم دارلې او کار هغه چې هغه اثر ډیر په لوړه سطح لیکل شوی دی چې ما هغه ځواک ته ونه یې عمرې په دامه کې باړلې په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه باور دي دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شایان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شای او مهم شایان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې لولم
مهرباني مهرباني ویل ولی
او د ژباړه شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت درې یا فرقې د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویح لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم د تندر او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کې چې دې ستوري لې ده ما
لطاسنه مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی دا غزل
کده غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د تیر ک بیا به ویل چې دا غمنګه پریکو ځکه موږ ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او زه تی دې ته ضرورت نه ستې مونږ کابل باندې تومره مسارو کې یا په دې لارو تیر بیر څو ما غځای دا بس د څه دي 2 میلیونه ډالر خوتلی او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي کی چې دا رانه یې نه دومره مصرف لري مونږ د سیو سارا کا یو د هغه بارون کې ریل یو پتلی جوړول شو ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي او موږ په همدې لاره باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې دا غزل ما لیکله خدای دې کې هغه ارقام صحیح ویلي کنه یې خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړی زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړي واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړي واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړي واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړي واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړي واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړي واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړي واخلي کسر په وطن وشیندو راغب څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړي واخلي
ډیر زیات تمننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړي او خپل ښکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د آزادی میلمه
سمولوی